ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې پینډمی او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ نه درې نورې اونۍ د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې په اړه د شوی پرمختګ راپور جمع کولو لپاره غوښتي. بلخو د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړي او تور یې لګولې چې د پاکستان سره یې شوی لوزنامه عملی کولو کې د پاکستان پوز پاتې راغلي. د پاکستان د پارلیمان مخې ته د بې درکه خلکو خپلو خپلوانو احتجاج په داسې حال کړی چې نن په ګرده نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ منزل کیږي. او خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د کال 2023 اخیری کمپاین پرانسته نن شوې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ نه درې نورې اونۍ د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې په اړه د شوی پرمختګ راپور جمع کولو لپاره غوښتي دي. د پاکستان مرکزی حکومت ستر عدالت ته ویلي د سپریم کورټ په امر وزیر اعظم عمران خان یو کمیټي جوړه کړې چې هغه به د آرمی پبلک سکول په ترخهګره پیښه کې د وژل شوو ماشومانو پلارانو او میاندو سره ناستې کوي. یاد دې وي چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د یادې پیښې کلیزه هم انمنځلې کیږي. د کمیټې حکومت یادونه هم په خپل خواص کې کړې ده. د نومبر په 10 نیټه اخیری اوریدنه کې سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه بینچ مشري مشر قاضي گلزار احمد کوله امر کړی وو چې حکومت د پچلورو اونیو کې د آرمی پبلک سکول پیخه کې د وژل شوو ماشومانو د پلارانو او میاندو خبرې واوري او بیا د راپور د وزیر اعظم د لاسلیک کولو وروسته ستر عدالت ته جمع کړي. حکومت د زندولو لپاره خپل خواست کې ویلي چې د حکومتي کمیټې او پلارانو او میاندو سره د ناستې وروسته به خپل راپور عدالت ته وړاندې کوي. د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړي او تور یې لګولې چې د حکومت سره یې چې کومه معاهده شوې وه د پاکستان پوز په هغو کې پاتې راغلی دی. ٹی ٹی پی پرون د زیارت په ورځ ناوخته مطبوعاتو سره په شریک کړی شوی خبر کې تور لګولې چې د پاکستان حکومت به په لومړي نومبر د مذاکراتو اعلامیه خپروله. د هغې په ځای یې په 9 نومبر خپره کړه او په خپله مرضۍ یې خپره کړه. طالبانو تور لګولې چې 102 بندیان یې لا نه دي خوشي کړی شوي. حکومت کمیټي نه ده جوړه کړې او د ٹی ٹی پی د ځینو کسانو د نیول کېدو او وژل کېدو دعوی هم کړې ده. د ٹی ٹی پی د ډزبندۍ نه غځولو بیان ته په سمدستي ډول د حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په 8 نومبر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د آئین لاندې مذاکرات کیږي او د معاهدې تر مخه مکمل ډزبندي به وي. پرمختګ ته په کتو به ډزبندي غځولی شي. هغه ویلي وو په مذاکراتو کې به ریاستي حاکمیت، ملکی امنیت په اړوند علاقو کې امن، ټولنیز او اقتصادي ثبات په نظر کې ساتل شي او افغان عبوري یا موقتی حکومت په مذاکراتو کې کردار لوبولی دی. د پاکستان د پارلیمان مخې ته د بې درکه خلکو خپلو خپلوانو احتجاج په داسې حال کړی چې نن په ګرده نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ منځلې کیږي. دا ورځ د کال 1940 راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې تر مخه ګرده نړۍ کې منځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه وخت په وخت مخې ته راغلي او په کې ریاستي ادارې تورن ګرځول کیږي. خو د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیر رشید مزاري د ورځې په مناسبت خپل کړي یو ټویټ کې ویلي تمام انسانان د یو شان حقونو او وقار سره زیږي او دغه بنیادی حقونو د پاکستان په آئین کې ورکول هم یقیني کړی شوې دي. د پاکستان د پارلیمان مخې ته نن د بې درکه خلکو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره را جوړه کړې او د حکومت څخه یې د بې درکه شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنې کړې دي. په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان څخه د بې درکه خلکو خپلو خپلوانو برخه اخیستې او په لاسو کې یې د نارو ترڅنګ د بې درکه تنانو عکسونه پورته کړي وو. دغه سي احتجاجي مظاهرې د بلوچستان او خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې وخت په وخت لیدل شوې دي. د بې درکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیمونه وایي چې د دغه دواړو صوبو څخه په زرګونو شمېر خلک بې درکه کړی شوي دي، خو حکومت د بې درکه خلکو شمېره په سوګونو کې ښایي. د کراچۍ د ترخهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر په بل قضیه کې د ضمانت په خواص اوریدنه تر 15 دسمبر پورې زنده ولیدا. د هغه مقدمه ده چې په علي وزیر محسن داوړ او نور دریو ملګرو یې د کال 2013 د مئی په میاشت کې د کراچي په شالتیف ټاون تانه کې جوړ کړې شوې و. دغه مقدمه هغه وخت درج شو چې پی ټی ایم په کراچي کې د یوې جلسې د پاره د خار په مختلفو سیمو کې کمپاین کاوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د جمعې په ورځ وی وی ډیو سره په خبرو کې ویلي د کراچۍ د ترخګری ضد عدالت د نمبر 10 کې د علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه، خو په دې قضیه کې په ضمانت خوشی کسان عدالت ته نه حاضر شوي ځکه د اوریدنې لپاره بل نیټه ورکړې شو. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي د علي وزیر په دویم کیس کې د اورستوالي حربې کارول کیږي او بل نیټه ورکړې شوې ده، او دوی به د علي وزیر او نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره په 12 دسمبر ټانک کې غټه احتجاجي جلسه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ډلې یونام د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جاری شوې اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتلې چې د ټولو افغانانو د برابر حقوقو څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي ډیبرا لاینز لقوله ویل شوی چې د برابرۍ او غیر امتیازي اصول لاندې ژوند کول د تمام انسانانو حق دی، او له طالبانو غواړي چې د افغانستان کې هم په روزمره ژوند کې په حقیقت بدل کړي. یونام لیکلي دي چې د سخت کال بشري حقوقو د نړیوال ورځ شعار برابري ده، او دا کول شي چې د غربت لمینځ وړلو کې مرسته وکړي. دا پټول هیواد کې ځوانانو ته یو ډول موقع ورکړي، دا د تمام چاپیریال په وده او د بحرانونو او شخړو لمینځ وړلو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی د طالبانو لړل غوښتي چې د افغانانو د حقوقو په ځانګړي ډول د مېرمنو او انجونو د حقوقو په ساتنه کې په خپل ژمنو عمل وکړي، او هغوی ته د زده کړو کار او تګ راتګ آزاد چاپیریال رامنځته کړي. خبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د کال 2020 اخیری کمپاین پرانستن نن شوې ده. د صوبی چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد خان بنگش د پرانستې په رسمي دستور کې ویلي په تیر یو کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو پیښه هم نه راپور شوې، خو په وروستیو ورځو کې ټانک زلینا د اوبو اخستل شوی نمونې مثبت راتلل د اندېښنې خبره ده. د زیاته کړه په جنوبي ضلعو کې به د پولیو مخنیوي لپاره د واکسینو خصوصي کمپاینونه چلول کیږي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبر منور زون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ساته خبری خبرونه ته غواګی د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زدون نن ورځ مهم راپور پلوتا. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې دزبندی ختمه کړي او تور یې لګولې چې د حکومت سره یې چې کومه معاهده شوی و د پاکستان پاوز او اسټابلیشمنت په هغه کې پاتې راغله. د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
تحریک طالبان پاکستان پرون یعنی د زیارت په ورځ نا وخته مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې تور لګولې چې د پاکستان حکومت به په 2 نومبر د مذاکراتو اعلامیه خوروله، د هغه په ځای په 9 نومبر خوره کړه او په خپل مرزه خوره کړه. طالبانو تور لګولې 102 بندیان نه دي خوشی کړی شوی، حکومت کمیټي نه ده جوړ کړي، او ٹی ٹی پی د ځینو کسانو د نیول کېدو او وجل کېدو یې هم دعوا کړې ده. خو خبریال او سیړونکي رپټ اورګځي وايي پاکستانی مطبوعاتو او دوی سره داسې کره خبرونه و چې د اتیا او نزیات قیدیان خوشی کړی شوی دي. خو دا نه ده معلومه چې د هغه قیدیانو کوم چې طالبانو غوښتل چې خوشی کړی شي که نور خوشی کړی شوی دي.
طالبان بیان کې هم مطلب چې کوم بیان هو جاری کړی دی هغه کې هم مطلب لکه لږ کنفیوژن دی. هغه د صرف د قیدیانو خبره کوي چې هغه قیدیان نه دي رها شوي او نور هغه چې کوم وختونه غور کړي چې په دې وخت پر بدا شي کېدو دا نه دي شوی. نو دا دا خو کله کله مطلب لکه د حکومتي معاملات چې دي دا کله دلی شي کله مطلب تاخیر پکې شي، او د قیدیان چې دي څو ورځې چې موږ خبرې اورو چې تقریبا اتیاو پورې یا نوي قیدیان چې دي غا رها شوي دي.
د جی ٹی پی د رزبندې نه غزولو بیان ته په سمدستي ډول د حکومت لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو د زیارت پورز د خبر پښتونخوا یو صوبای وزیر د نوم نصر غندولو په شرط دی وته ویلو دوی د مذاکراتو پروسی او د قیادیانو د خوشی کولو یا نه خوشی کولو په اړه خبر نه دی ساتل شوی. په 8 نومبر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په واچودري ویلو د لقنن ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د عین لاندې مذاکرات کیږي او د معاهده تر مخه به مکمل دز بندي او پرمختګ ته په کتو به دزبندي غزولې شي. هغه ویلو چې مذاکراتو کې به ریاستي حاکمیت، ملکی امنیت، په اړوند علاقو کې امن، ټولنیز او اقتصادي ثبات په نظر کې ساتلې شي او افغان عبوري یا موقتی حکومت په مذاکراتو کې کردار لوبولې دی. چودري د افغان طالبانو د حکومت په مذاکراتو کې د رول خبره په داسې حال کې کړې چې په 15 اگست طالبانو افغانستان په خپل واک کې اخیستې دی او دا خبره هم د افغان طالبانو په منځګړی توپ کې دی. د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د اوربند ختمېدو سره خای چې د دوه خواو یو بل باندې بریدونه بیا پیل شي.
لیکن په دې کې وو اوربند کې دا د توقع خلاف ته چې پکې تازه توانې اورانغه او داغه د مطلب د چاغي کړه نغه نو د حمله کیږي او که حمله کیږي نو به په مطلب د چاغه زړه په زړه خو چې کوم حالاتو
د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد په سفر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د جی ټی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې کېدل تایید کړي وي او ویلو دغه مذاکرات به ښې نتیجې ولري. خو ځینې څېړونکي اوس هم ګڼي چې ممکن د افغان طالبان د مذاکراتو د ماته شوې لړۍ بیا پیل کړي او خبرې ترې بیا شروع شي. د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهده کړي دي، خو وروسته دغه معاهده نږدې ټولې ماتې شوې او بیا وخت په وخت د پاکستان پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. ٹی ٹی پی هم په خپل بیان کې د ځینې پخوانو معاهدو یادګیرنه کړې چې اول معاهده شوی او بیا ماتې کړې شوی دی. ٹی ٹی پی د دزبندۍ نه غزولو بیان په داسې حال کې ورکړې چې دوه ورځې وړاندې یادې ډلې د خپل مشر نورولی مسعود په اړه خبر ورکړې او ویډیو یې خوره کړې چې هغه د شمالي زون یعنی ملکن ډویژن، باجوړ، پېښور، مردان، خیبر، دره دمخیل او هزارې د مرکزونو دورې کړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ نه درې نورې اونۍ د پېښور په آرمی پبلک سکول د خنړې پېښې په اړه د شوې پرمختګ راپور جمع کولو لپاره غوښتي دي. په دغه حق لبانې د ډیور اډیو خبریال پیر ولایت شاه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
متاثره کورنو د هغه وخت د فوسر لخکر جنرل راحیل شریف، د هغه وخت د پېښور کور کمانډر جنرل هدایت الرحمن او د آی ایس آی د هغه وخت مشر زهیر الاسلام عباسی په ضد د اف آی آر درج کولو خواست کړی دی. سپریم کورټ ته ورکړل شوی دغه خواست کې د هغه وخت د صوبی اعلی وزیر پرویز خټک او د کورنو چارو سکتر اختر علی شاه په ضد قانوني کاروایی غوښتنې هم شوي دي. د قضیې په تیره اورېدنه باندې سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ته د حاضرې دو حکم جاری کړو او به په دې اړه حکومتي جواب لپاره هغه ته هدایت هم کړو. د زیارت پر ورځ حکومتي سارنوال د جواب لپاره د درو اونو نور مهلت غوښتل دي. هغه دا دریزم خپل کړی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا ټاکل شوی سلور مرکزی وزیرانو باندې ګډه کمیټي به د وژل شوی ماشومانو د مور او پلار سره ملاقاتونه کوي او د هغې موقف به هم سپریم کورټ ته ورکول کېدونکي حکومتي جواب برخه جوړیږي. د پی ایس خونړی ترهګره حمله کې وژل شوی ماشومانو والدینو سره تیره ورځ هم د مرکزي وزیرانو یوې بلې کمیټې ملاقات کړی و. د ملاقات کې شامل ارجن خان ایډوکیټ وایي داسې لګي حکومت په دوی کې تقسیم راوستل غواړي چې عدالت ته دا اخول شي چې حکومت یا ریاست خو صرف د والدینو سره مالی لاس امداد کولی شي او دا چې په دې باندې والدین هم راضي دي.
سپریم کورټ ته وویل چې دا غوړه دي چې دا مونږه کمپرمایز وشو او په دې باندې چې کوم یو دی دې ته مونږ کمپنسیټ کړي او دا د سټیټ کارمندارې چې و صرف کمپنسیشن کې دي چې په داسې کیس کې خو هغه سره مونږ کم از کم دا چې پیرنټس لري چې مونږ اتفاق په دې سره نه کوو. دا ټول چې کوم یو دی یو پری پلاننګ خبره روانه ده د ریلیټیکس سیستم دی چې په څه طریقه باندې د مونږ دا کومه مطالبه را ده ختمه کړی شي. ان شاء الله مونږ چې تر کومه پورې جنو مونږ به دا مطالبه زموږ اوس هم سوال مو وی چې کوم تنا نن موږ ورکړی دی مونږه دا ری خلاف ته پکې دی په یارو شي
د قضیه تیر اوریدنه باندې وزیر اعظم عمران خان د عدالت پر وړاندې د دریزو پلکړو چې د ای پی ایس حمله پلټنو لپاره جوړ کمیشن د هغه وخت فوزی او سیاسي چارواکي په ضد مقدمه حکم نه دی جاری کړی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د لاقانونه ګرځول شوی ټي ټي پی پېښور آرمی پبلک سکول باندې خونړی ترهګر حمله کې یو نیم سل نه زیات ماشومان وژلي شوي وو. سپریم کورټ د دې قضیې اوریدنه په یو داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پخلی کړی دی. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د قضیې تیر اوریدنې په وخت د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې د لاقانونه ټي ټي پی سره حکومتي مذاکراتو باندې اندېښنې ښودلې وې. بینچ کې شامل جسټس امین قاضي د وزیر اعظم عمران خان نه پوښتلو داسې خونه ده چې ریاست یو ځل بیا جنګیالي ډډې ته ټي ټي دو پرېکړه کړې ده. درې کسیزه بینچ به یو میاشت پس د قضیې اوریدنه بیا کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
لسم دسمبر په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو عالمی ورځ په توګه باندې منځل کیږي، خو پاکستان دننه عالمی د بشري حقوقو ادارې وایي چې پاکستان کې اوس هم د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي. د ډیوا رډیو خبريال رنجیب خان په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
لسم دسمبر په نړیوال کچه د بشري حقوقو ورځ په حیث منځل کیږي، خو پاکستان دننه او عالمی د بشري حقوقو ادارې وایي دلته د یو شمیر بنیادی بشری حقوقو سرغړونې روانې دي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې اقلیتونه مکمل توګه آزاد نه دي چې په خپل مذهب عمل وکړي. دلته زنانو او په ماشومانو تشدد کیږي، په میډیا قدغنونه سیوا شوي دي، هغه صحافیانو پر ضد ریاست کاروای کوي چې ریاستی تګلارو باندې تنقید کوي. دغه شان د خلکو په زوره بې درکه کولو لړۍ هم روانه ده. د بشری حقوقو خپلواکه کمیسیون یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان خپل رپورٹ کې ویلی وو چې پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي، خو بدمرغه په حکومتي کچ جوړ شوی د بشري حقوقو کمیسون او به درکه تنانو لپاره جوړ حکومتي کمیسون کال 2021 کې بې فعاله پاتې شوی دی. د ایچ آر سی پی رپورٹ چې سکل جون کې جاری شوی وو وایي تیر یو کال کې په پاکستان کې په ماشومانو د تشدد او جنسي تشدد نږدې 3000 پیښې رپورٹ شوی دي. دلته ګڼ شمیره کې ماشومان د تعلیم نه محروم دي. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا زوره یوسف وای هر کال د دوی اداره پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو په حق له رپورت جوړوي، خو بدمرغه دوی اونې قتل چې دلته حالات خشوي وي. زوره یوسف وی پاکستان کې عدم مساوات سیوا شوی دی، او دا عدم مساوات اقلیتونو او اکثریت بنیادی بشری حقوقو کې هم ښکاری. دلته خلک په زوره بے درکه کیږي، په اقلیتونو، زنانو او په ماشومانو تشدد کې اضافه شوی ده، او اوس هم دا دعوه نشو کولی چې د بشری حقوقو په حق لا پاکستان صورتحال ښه شوی دی. د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیری مزاری خپل یو پیغام کې ویلی دی پاکستان ریاست به دا خبر یقیني جوړوي د خلکو بنیادی بشری حقوقو حفاظت ممکن شي.
آئین میں حقوق ہے اور جو ہمارا مذہب حقوق دیتا ہے وہ ان کو ملے، یہ حکومت کا فرض بنتا ہے، یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتی حکومت.
شیری مزاری وای هر انسان ته د هغه مذهب او ریاست د بنیادی بشری حقوقو حق ورکړي دی، او که حکومت دا حقونه یقیني جوړوي نو په چا به احسان نه کوي. د بشري حقوقو سر ادارې یا هيومن رائټس واچ وړاندې خپل په یو رپورت کې ویلي وو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو فعالینو، صحافیانو، وکیلانو پر ضد په دې کاروای کوي چې دوی حکومتي تګلارو سره اختلاف لري. ایچ آر ډبلیو رپورت هم وایي پاکستان کې په لوی کچ د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي، خو پاکستان حکومت دغه عالمی رپورټونه ردوي. نږدې ورځو اروپایي ټولنې هم پاکستان کې په اقلیتونو زیاتېدونکي تشدد پیښو باندې تشویش څرګند کړی دی.
اوس راځو د افغانستان په حق له راپور په لوتا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ډلی یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جاری شوی اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتلی چې د ټولو افغانانو د برابر حقوقو څخه ملاتړ وکړي. په دغه حق له ډیور اړیو خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
هر کال د دسمبر په لسما د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځلې کیږي، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې په هیواد کې د خراب معاشي صورتحال او د خوراک د کمی له امله د انساني حقوقو سرغړونه نور هم سیوا کېدل شي. په دې حق لپاره په افغانستان کې مشت د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت وایس اپ امریکا دی ونی واستوای د هیواد نیمینا سیوا آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده. د وای د نورو بنیادی ضرورتونو د کمی ترڅنګ د زیولس بشري حقوقو هم اغیزمن کیږي.
دلته په افغانستان کې شاوخوا 300,000 ماشومان د خوراکي موادو د کمښت او د ژمي در رسیدو له امله د مرګ لګواخ سره مخ ده. د دې ترڅنګ چې دلته انسانان د کافي خوړو لپاره لاسرسی نه لري، د صحت مسله هم تر ډیره حد پورې خوندي نه ده او خلک صحي مرکزونو ته په درس شکل لاسرسی نه لري. تعلیمي وضعیت هم دلته دومره خوندور نه دی. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې دي.
په افغانستان کې د طالبانو په 15 اگست واکمن کېدو وروسته د ځی خلکو په وینا د دوی د بیان ازادي، معلوماتو ته لاسرسی او د میرمنو د کار کولو حق متاثر شوی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت سره تلولرونکې د بشري حقوقو فعال مقدسه احمد زئی وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې څومره هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېږي، نو هغه عمر با زیات جنکې د تعلیم څخه محروم شي.
کله چې یو کورنۍ یو پلار په کور کې دومره څنل لري چې وای خورینو هغه بلور ته کتاب قلم په چی باندې واخلي، دا خو په دې باندې فکر کوي چې زول خپل لور مثال نه خرڅوم، ولی وړنه ودوم، ولی چاته ورکوم نه، زما په پیسې مو اخلم، زما به کورنۍ دی او څو اولادونو نس مورسي. هم په کوچنی عمر مو کې ودونه ډیریږي، هم کورنۍ اړکی چې خپل لونې سوال ته وباسي خیرات ور باندې وغواړي، سخت کارونه پیو کې. مثلا موږ د سینجونی کتلې دي چې هغه په دخخت په بټیو کې په نور زینو کې سخت کارونه کوي.
نو موړی زیاته کړه خراب معاشي صورتحال به هلکان هم په دې مجبور کړي چې د زده کړو په ځای د کورونو لپاره معاش وګټي.
په ډیر تعداد د سیماشمانو چې درسونه ایم له سخت کارونو سره ویل، ولې اوس هغه حالت نشته. اوس ماشومان غواړي ټول ورځ کارو کې، نیمه ورځ مکتب ته نه ځي، بلکې له سهار تر ماښام غواړي کارو کې تر څو یو مړی رزق پیدا کړي او کورنۍ ته ویسي. کچېره اقتصادي وضعیت هم دغه سیرواني او طالبان د دې د خکېدا لپاره کوم پلان او پالیسي ونه لري، زه فکر کوم چې له ماشومانو له هلکانو ماشومانو خصوصا د دوی آینده او راتلونکی اخیستل کیږي او دوی بلې و تور او نامعلوم سرنوشت سره مخ سي.
د وایس اپ امریکا د انګریزي سانګي د ریپورت تر مخه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یونیسیار خبرداري ورکړی چې هغه 3.5 میلیون افغانان چې د جنگ د لاسه بې کوره شوي، د جمی د یخنه ځان د محفوظ ساتلو مناسب انتظام نه لري. د ادارې د شمیرو تر مخه 3 میلیون خلک چې د افغانستان د نیمایي آبادۍ نه زیاته شمیره ده په سنگینه کچه د لوګي، او قریبا 9 میلیون خلک د قحط د خطر سره مخامخ دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز په خبر.
په خبر کې د مرمنو د حقونو په حق له یوې غونډې کې په هانو اندېښنه خوندلې ده چې دلته افغان کډوالې زنانه یو شمیرستونزو سره مخ دي. د ډیور اړیو سره په خبرو کې دوی وایي چې هغه افغان مرمنې چې قانوني اسناد نه لري د خپل حق لپاره غږ هم نشي پورته کولای. د ډیور اړیو خبريال متصر شاه په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نو وړاندې کوي.
د مېرمنو د حقونو لپاره د فعالیتونو شپاړو سورزو پای کې دغه غونډه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیسون یا یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو نورو ادارو او د پاکستان حکومت سره په ګډه را جوړه کړې وه. غونډه کې د زنانو په ستونزو او تر دې وخت د ستونزو د هواري لپاره د حکومتونو په ګامونو خبرې وشوې. ویناوالو ویل د نړۍ هر ګوټ کې کډوالې زنانه ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا سمو د پس یا خو د کډوالۍ ژوند ختم شي او یا هم پناه اخستن کی حیوات کے نوے چون شروع کی و افغانی میرمن د تیرو سلویخ تو کلون نا کڑوالی سر مختی یا و میرمن زائدہ شوکت چی کڑوالو زنانو سر مختلف پروژو کے کار کئی ڈیوت وائی افغانی میرمن دل تا یو شمیرستن زیلری
یو خو اغل دت لم راغلی دی اخپل ملک نا دل تا راغلی دی یو دل تا سولیات آغی تا دی رنشتا او بیا چی کم دی ہریسمنٹ کی سنم دی اور دغا دی تشدد دغم دا دیر مسلی دی او بیا جاب دلتنی آئی ڈی کارڈ مسلی دیر زیاد دی
وای پاکستانی میرمنی خو بیا هم د قانون لا رخپل کی خو کډواله هاغه زنانه چې باقاعده قانوني اسناد نه لري د خپل حق د پاره غک نشي پورته کوله. پیښور کې د افغانستان د ماجرینو لپاره استاد لال زمان مامن هم په دې فکر دی چې افغانی میرمنی دلته ستونزو سره مخ دي خو وای دی تر خپل وسه کوشش کوي چې ستونزې هواری کی.
مولان هم په کیمپونو کې په کورونو کې زنانه خاص کر مشکلات لري نو راځي دوی زمنګ ادارې ته هم راځي نړیوال ادارو ته دوه همزي انیشیال چې کوم ادارې دي هغه حمایت کوي هغه ته همزي او سره د پاکستان دولتي ادارو ته همزي او موږ نن هم دغه نن د پاکستان د دولتي ادارو سره همدې باندې بحث وشي هغه ساحه کې چې افغانان خويندې زمنګ مشکلات لري
زیاتی د کډوالو موضوع کې به ملګری ملتونه او د پاکستان حکومت خپل مرسته او دغه شان جاری وساتي. بل پلو ته د یو این ایچ سی آر پی خبر دفتر مشر غیرات احمد شویف وای پاکستان کې دا محال سوال لسلک افغان کډوال دي.
د افغانی جنکو زنانو د پاره یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو نورو ادارو مدني ټولنو او د پاکستان حکومت سره په ګډه یو شمیر پروژې په وړاندې وړي چې پکې د پاکۍ او صحت څنګ هم شامل دي.
دغه غونډه کې زینو پوهانو په دې اندېښنه ښودل چې موجوده وختونو کې او ځل بیا افغانستان کې د زنانو ستونزې سیوا شوې دي. دوی ویل که هلته حالات نور هم خراب شول نو خلک به پاکستان ته پراکړه کیږي چې ورسره به میرمنې زیاتې اغېزمنې شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خزو د غیرت په نوم اوس هم وجنی کیږي خو د خزو حقونو لپاره فعالان او قانون پوهانو تر مخه داسې پیښنه راپور کیږي. هغه خزی چې د خپل ژوند فیصلې په خپل خواخه کوي او د خپل خواخې اسلامي حق لکه د خواخې واده کوي هغوی اکثره د کورنۍ کسان لکه رور یا پلار د غیرت په نوم وجني. همداسې یو وجنه او وروستیو کې د عدالت احاطه کې د ننه شوې د دې پیښې او وجنې او دې باندې د مدني فعالانو غبرګون تاسې ته د ډیور اډیو خبریال صادق قاسم شاه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټس واش تر مخه پاکستان کې هر کال یو زر پوری خزی د غیرت په نوم وجل کیږي. دغه خزی اکثر د خپل خوخي ژوند کولو، د خپل خوخي تعلق او فیصلو لوجه هم د خپلوانو د لاسه وجل کیږي. تیر ورځ هم د پیښور خیبر روډ باندې قائم عدالتي ودانۍ جوډیشل کمپلیکس کې د نن د عدالت احاطه کې د پیښور د شیرو جنگي یو جنای چې یو میاش وړاندې د خپل خوخي کس سره د کور نه وتلې وه خپل رور او پلار عدالت کې دننه وجله. په پیښور کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې او فعالان چې دا مهال د ښځو پر ضد کیدونکو د تشدد خلاف نړیوال د 15 ورځو مهم چلوي. په پیښور کې د عدالت احاطې کې د یو ښځې د غیرت په نوم وجنې غندنه کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د یو غیر دولتي ادارې اورت فاونډیشن سره د ریجنل مینیجر په توګه کارکوونکي سایما منیر وای افسوس کوي چې د مذهب او د عزت په نوم وجنې څومره آسان شوي او عام شوي دي.
مطلب اندر کلین کیږي، زیات کیږي، رپورٹ کیږي، نه تر دا چې دې کې دا انر کلین کیږي، خدا دا عام 302 مقدمه جوړيږي، دې کې دا غیرت په نامه قتل مقدمه نه جوړيږي. نو هغه 302 چې کیږي نو دا غي نه پس دا غي خپل کې راضی نامه او هغه حفظو شي. نو دا غیرت په نامه قتل اسارو د لپاره ډیر ضروری دی. ریاست پکې فریق کشي کوڅو پر ریاست فریق کیږي نه، دا د غیرت په نامه قتل نه اساري کیږي.
د پیښور های کورټ یو وکیل طارق افغان هم وای دا د ډیر افسوس خبره ده چې جوډیشل کمپلیکس او د عدالت احاطې کې دننه هم خزه غیر محفوظه ده.
په دې ملک کې خود غیرت په نوم او د مذهب په نوم باندې قتل چې دی دا ډیر زیات آسان شوی دی. به یې ستي وکیل زده وایم چې تحفظ هر سټیزن ته پکار دی، هر باشنده ته پکار دی، خصوصا زنانو ته چې د زنانو کوم حقوق دي. که یو زنانه په خپل خو خواده وکړي نو دغه رور او دغه پلار برا پاس یو دغه جن به ختم کی، صرف په دی وجه چې هغه خپل حق استعمال کړی دی. دغه حق هغه له اسلام هم ورکی، دغه حق هغه له د ملک قانون هم ورکی.
د دغه وجرې شوی جنای رور او پلار پولیس نیولی او د قتل مقدمه په هم درج کړی دا. خو د ښځو د حقوقو فعالان وای داسې د غیرت په نوم د وجنو او د دې مقدمو کې اکثر روغ او شي او مجرمان معاف کړی شي، ځکه چې قاتلان هم د کور کسان وي. دوی وای په کار د ریاست په داسې مقدمو کې د وجلې شوی ښځې مقدمه او قانوني کاروایی مخکې بوزي، او د ښځو د بغیر سزا او د بغیر د سیرې داسې د غیرت په نوم وجنې کونکو ته سزا ورکړي او وجلې شوی ښځو ته انصاف ورکړي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته ځاښ په پومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ نه درې نورې اونۍ د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې په اړه د شوی پرمختګ راپور جمع کولو لپاره غوښتي. بلخو د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړې او تور یې لګولې چې د پاکستان سره یې شوی لوازنامه عملی کولو کې د پاکستان پوز پاتې راغلی. د پاکستان د پارلیمان مخې ته د بېدرکه خلکو خپلو خپلوانو احتجاج په داسې حال کړی چې نن په ګرده نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ منزل کیږي. او خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د کال 2023 اخیری کمپاین پرانسته نن شوې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ نه درې نورې اونۍ د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې په اړه د شوی پرمختګ راپور جمع کولو لپاره غوښتي دي. د پاکستان مرکزی حکومت ستر عدالت ته ویلي د سپریم کورټ په امر وزیر اعظم عمران خان یو کمیټي جوړه کړې چې هغه به د آرمی پبلک سکول په ترخهګره پیښه کې د وژل شوو ماشومانو پلارانو او میاندو سره ناستې کوي. یاد دې وي چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د یادې پیښې کلیزه هم انمانځلې کیږي. د کمیټې حکومت یادونه هم په خپل خواص کې کړې ده. د نومبر په 10 نیټه اخیری اوریدنه کې سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه بینچ مشري مشر قاضي ګلزار احمد کوله امر کړی وو چې حکومت د پچلورو اونیو کې د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ماشومانو د پلارانو او میاندو خبرې واوري او بیا د راپور د وزیر اعظم د لاسلیک کولو وروسته ستر عدالت ته جمع کړي. حکومت د ځنډولو لپاره خپل خواست کې ویلي چې د حکومتي کمیټې او پلارانو او میاندو سره د ناستې وروسته به خپل راپور عدالت ته وړاندې کوي. د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړې او تور یې لګولې چې د حکومت سره یې چې کومه معاهده شوې وه د پاکستان پوز په هغو کې پاتې راغلی دی. ٹی ٹی پی پرون د زیارت په ورځ ناوخته مطبوعاتو سره په شریک کړې شوې خبر کې تور لګولې چې د پاکستان حکومت به په لومړي نومبر د مذاکراتو اعلامیه خپروله. د هغې په ځای یې په 9 نومبر خپره کړه او په خپله مرزي یې خپره کړه. طالبانو تور لګولې چې 102 بندیان یې لا نه دي خوشی کړې شوي. حکومت کمیټي نه ده جوړه کړې او د ٹی ٹی پی د ځنو کسانو د نیول کېدو او وژل کېدو دعوی هم کړې ده. د ٹی ٹی پی د ډزبندۍ نه غځولو بیان ته په سمدستي ډول د حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په 8 نومبر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د آئین لاندې مذاکرات کیږي او د معاهدې تر مخه مکمل ډزبندي به وي. پرمختګ ته په کتو به ډزبندي غځولې شي. هغه ویلي په مذاکراتو کې به ریاستي حاکمیت، ملکی امنیت په اړوند علاقو کې امن، ټولنیز او اقتصادي ثبات په نظر کې ساتل شي او افغان عبوري یا موقتی حکومت په مذاکراتو کې کردار لوبولی دی.
د پاکستان د پارلیمان مخې ته د بيدرکه خلکو خپل خپلوانو احتجاج په داسې حال کړي چې نن په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځلې کیږي. دا ورځ د کال 1943 تم راهسي د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تر مخه ګرد نړۍ کې منځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه وخت په وخت مخې ته راغلي او په کې ریاستي ادارې تورن ګرځول کیږي. خو د بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر شین مزاری د ورځ په مناسبت خپل کړي یو ټویټ کې ویلي، تمام انسانان د یو شان حقوقو او وقار سره ځایږي او دغه بنیادی حقوقو د پاکستان په آئین کې ورکول هم یقیني کړی شوی دی. د پاکستان د پارلیمان مخې ته نن د بيدرکه خلکو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره را جوړه کړې او د حکومت څخه یې د بيدرکه شو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې دي. په دغه احتجاج کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان څخه د بيدرکه خلکو خپل خپلوانو برخه اخیستي او په لاسو کې یې د نارو ترڅنګ د بيدرکه تنانو عکسونه پورته کړي وو. دغه سي احتجاجي مظاهره د بلوچستان او خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې وخت په وخت لیدل شوې دي. د بيدرکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکې تنظیمونه وایي چې دغه دواړو صوبو څخه په زرګونو شمیر خلک بيدرکه کړی شوې دي، خو حکومت د بيدرکه خلکو شمیره په صوبونو کې خایي. د کراچۍ د ترخګری ضد عدالت د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په بل قضیه کې د ضمانت په خواص اوریدنه تر 15 دسمبر پورې ځنډه ولیدا. د هغه مقدمه ده چې په علي وزیر محسن داوړ او نورو دریو ملګرو یې د کال 2013 د مئی په میاشت کې د کراچۍ په شالتیف ټاون تانه کې جوړ کړی شوی و. دغه مقدمه هغه وخت درج شوه چې پی ټی ایم په کراچۍ کې د یوې جلسې لپاره د ښار په مختلفو سیمو کې کمپاین کاوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د جمعې په ورځ وی وی ډی و سره په خبرو کې ویلي، د کراچۍ د ترخګری ضد عدالت د نمبر 10 کې د علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه، خو په دې قضیه کې په ضمانت خوشی کسان عدالت ته نه حاضر شوي ځکه د اوریدنې لپاره بل نیټه ورکړې شوه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي د علي وزیر په دویم کیس کې د ورستوالي حربې کارول کیږي او بل نیټه ورکړې شوې ده او دوی به د علي وزیر او نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره په 12 دسمبر ټانګ کې غټه احتجاجي جلسه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ډلې یونام د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په جاری شوې اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتلی چې د ټولو افغانانو د برابرو حقوقو څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استاذي ډیبرا لاینز لقوله ویل شوې چې د برابرۍ او غیر امتیازي اصول لاندې ژوند کول د تمام انسانانو حق دی او له طالبانو غواړي چې د افغانستان کې هم په روزمره ژوند کې په حقیقت بدل کړي. یونام لیکلی دی چې د سخت کال بشري حقوقو د نړیوال ورځ شعار برابري ده او دا کول شي چې د غربت لمینځ وړلو کې مرسته وکړي. دا پټول هیواد کې ځوانانو ته یو ډول موقع ورکړي، دا د تمام چاپیریال په وده او د بحرانونو او شخړو لمینځ وړلو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د طالبانو لړل غوښتي چې د افغانانو د حقوقو په ځانګړي ډول د مېرمنو او انجونو د حقوقو په ساتنه کې په خپل ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د زده کړو کار او تګ راتګ آزاد چاپیریال رامنځته کړي. خبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د کال 2021 اخیری کمپاین پرانستن نن شوې ده. د سوبي چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد خان بنگش د پرانستې په رسمي دستوره کې ویلي، په تیر یو کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو پیخه هم نه راپور شوی، خو په وروستیو ورځو کې ټانک زلینا د اوبو اخستل شوی نمونه مثبت راتلل د اندېښنې خبره ده. د زیاته کړه په جنوبي ضلعو کې به د پولیو مخنیوي لپاره د واکسینو خصوصي کمپاینونه چلول کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د کال 2020 اخیری کمپاین پرانستن نن شوې ده. د سوبې چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد خان بنگش د پرانستې په رسمي دستوره کې ویلي، په تیر یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یو پیخه هم نه راپور شوی، خو په وروستیو ورځو کې ټانک زله کې د اوبو څخه اخستل شوی نمونه مثبت راتلل د اندېښنې خبره ده. د ډیور ریډیو خبریال شاهین افریدای نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په حیاتابات میډیکل روغتون کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو سره په رسمي توګه د کال 2020 اخیرنی پولیو مهم پرانسته وکړه. چیف سیکرټری وویل چې په خیبر پختونخوا کې د یو کال نه سیوا موده کې پولیو کیس نه دی رپورټ شوی، خو په وروستیو کې د ټانک زیلې نه د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت راتلل د توجه وړ خبره ده او په جنوبي ضلعو کې به د پولیو مخنیوي لپاره خصوصي کمپاینونه چلوي. وای حکومت کوشش کوي چې ماشومان د هر ډول ناروغو څخه بچ وساتي.
کم ایکسپاندډ پروګرام اف ویکسینایزیشن دی دا ماشوم چې پیدا شي دا غویا یو کارت جوړیږي او کې دا شپږت بيماریاں چې دی دا غي ویکسینیشن هغه ته کولې کیږي هغه باندې زموږ پورا توجه ده. او د نه علاوه چې کوم دا بچو ته څنګه د کووډ ویکسین هم شروع کړي دي نو د حکومت پورا پورا دا کوشش دی او دا زموږ ټارګټ دی چې بچو ته هر قسمه چې کومې بيماریاں دي هغه راغینه تدارک ته پاره ری ویکسینیشن شي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو په وجه پولو مهم نن پیل شو. کوم بچی تر 14 دسمبر پورې دوام لري. ولې په ملکی کچه په پولو وارس په ضد کمپاین د روانې میاشتې 14 نیټې نه پیلېږي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری وای نه یوازې په کامی کچ بلکې افغانستان سره هم په سنکرونایز یا په یو وخت پولو کمپاین چلول مهم دي. وای پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په سرحدي پولو د خلکو تګ راتګ د پاره د پولو کترو ځانګړي انتظامات کړی دي.
باغ کې زموږ ټیمونه موجود وي چې کم ماشومان د خورازي اغه تمونګه ویکسینیشن سکو او ریتا دا کتری ملاویږي او نور ویکسینیشن زم کو. په کندوز کې یو دوه کیسز راغلي دي اغه دټ از اغه زموږ د پاره یو قابل تشویش امر دی. خو مونږ یو اطلاع چوشي چې را یو پرابلم شته دی نو هغه د پاره ته بیا نور مستعد شي نو ان شاء الله هغه د پاره موږ تیار یو چې دا هم تدارک وکړو.
په خیبر پختونخوا کې د 13 میاشتو راسي پولیس کیس نه دی رپورت شوی. د خیبر پختونخوا د پولیس د مخنیوي اداره وای چې په روستیو کې غوړه پولیس کمپاینونه کولو په وجه تر ډیره حد پورې وایرس مخنیوي شوی او راتلونکي کې هم کوشش کوي چې د پولیس مهم کوالټي هم د غشان خو ساتي. شاهین فریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
چې پر اروان د پولیو په کمپاین کې د کورونا په ایس او پیز لارښوونې باندې عمل وکړي او په سمه توګه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ ویټامین ای هم ورکړي. په دغه حق له نور تفصیل تاسو ته د ډیوه رادیو خبریال رفیع الله مندوخیر وړاندې کوي.
د بلوچستان د صحت محکمې او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا د ایالت په ژوب سیمه کې نارینه او ښځینه ویکسینیټرانو ته دوه ورځنۍ تربیت ورکول شوی چې دوی د پولیو پر اروان کمپین کې د کورونا ایس او پیز یا لارښوونې عملي کړي او ماشومانو ته په سمه توګه ویټامین ای ورکړي. په تربیت کې شریکه ویکسینیټر نسرین اختر ویو ای ډیوا ته وویل چې په تربیت کې دوی ته د ماسک او سینیټایزر کارولو په اړه تربیت ورکول شوی چې ویکسینیټران به په پولیو کمپین کې له دې ګټه اخلي او نورو خلکو ته به هم د کورونا د ځان خوندي ساتلو په اړه معلومات ورکوي. نسرین وایي چې په سوراب ګوډ سیمه کې به په راتلونکي کمپین کې 1500 ماشومانو ته څاڅکي او ویټامین ای ورکړي.
زه د لاس کلو زه خدل ته پولیو کې ټریننګ کوم. کورونا ایس او پیز به داسې خیال ساتو سینیټایزر هند سینیٹائزر بھی استعمال ہو اور ماسک دی ہینڈ سینیٹائزر دی دغه په واره کې اور کوښښاله چې پولیو ورکو هغه ته بلاس نه لګو ان یو رفیوزل به دا به موږ ریکارډ کوو. پولیو ډراپ سی ورکو بیا ان یو رفیوزل دا ګډ ریکارډینګ په پلیزان سر بیر دا به ګډ ریکارډ کوو. زما غا ډیوټي حسن زئی اربن 2 کې د سوراب ګوټ کې ما سره تقریبا 1350 کوښښیان دی ټارګټ هغه ته به پولیو اور وټامینی کیپسول ورکو.
یو بل ویکسینیټر شازیا وویل چې په تربیت کې د انکاری خلکو ته د پوهاوی او معلوماتو ورکولو په اړه تربیت ورکول شوی ځکه چې میندې د پولیو په اړه زیات معلومات نه لري او په نتیجه کې دوی خپل ماشومانو ته د ناروغي ضد ویکسین نه ورکوي.
د کورونا په اړه ما ډیر شان ځکلو سې دلې مشتراو شول چې ترګردو زیات کم دی تاسو به د کورونا کم تحفظ دی د هغه خیال به ساتي. سینیټایزر به زیات استعمال واسطه ماسک استعمال به زیات کواسته کم تاسو فاصله راځي هغه به 4 فوټ باندې فاصله خیال به ساتاسته کښنی ته پولیو تاسو کواسته 45 سنتیمتر باندې به کواسته زیاته بډرا پر کښته کواسته نه سیاغه کښنی نن سبا د زکام هم زیاته اثرات دی دسمبر دی سیاغه کښنی کم دی دا غو بیماری مشبل کښنی تورینټر نکو.
دا ډبلیو ایچ او استاذ شایسته چې د تربیت سارنه کوله وی او ډیوا ته ویل دوی خلومړی د نارینه او ښځینه ویکسینټرانو د تربیت سارنه کوي. بیا وروسته په تربیت کې د دوی کوم ستونزه وی او یا هم کوم اسانتیا ته اړتیا لري هغه د دوی لپاره برابروي.
په دې ټریننګ کې سیدی زموږ کار سیدی به سیا کې موږ د دوی سیدی موږ ټرین کوی دغه کوز موږ یې مونیټرینګ دی اول موږ خپل مونیټرینګ لګاځو مونیټرینګ ګور ټریننګ څنګه روان دی او بیا کچیر دوی ټریننګ نه وسی یا په ځای کې دوی روان دي بیا هغه کې موږ د سر مرسته کوو چې په کوم ځای کې دوی ودرېدو لاسر نه خلاصې دی پر هغه والا موږ دوی ګاډ کوو چې دوی د مسله پاره کې موږ سره درا ژوند موږ خپل ټریننګ ورکو ګوري بیا موږ دوی مونیټرینګ کوو چې دوی چاري زموږ هیڅ غواړي نه دی کار وی نو هغه موږ دلی سره کوو
جوب د بلوچستان په جنوب ختیځ کې پراته سیمه ده چې لډر اسماعیل خان ټانک جنوبي وزیرستان او افغانستان سره پوله لري په ځله کې به پراتلونکو د پولیو او ویتامین ای په کمپاین کې به شاوخوا درش په تزر ماشومان ته د پولیو ز څاڅکي او ویتامین ای ورکړل سي رفیع الله مندو خیل ویو ای ڈیوا ریڈیو او ٹی وی
د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه د روان مالی کال په 15 میاشتو کې د بجټ خساره پوره کولو لپاره حکومت قرضی یو سل اته فیصد د زیاتې دو سره یو کرب او څلور ارب ته رسیدلې دي. د ډیو رادیو خبریال ربیع پیر په دغه تاسو ته نور تفصیل د اسلام آباد نخپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال په 15 میاشتو کې د بجټ خساره پوره کولو د لپاره حکومت قرضې یو سل اته فیصد څخه زیاتې دو سره یو خراب څلور ارب ته رسیدلې دي. دغه قرضې د مالی کال پوره کولو د لپاره اخیستل شوي دي. سٹیټ بینک وایي چې روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې په خرڅو کې کمی لیدل شوی چې له سبب بجټ خساره پوره کولو د لپاره د قرضې حقیقي شمیرې نشي څرګندولی. سات پو پروفیسر میراج الحق وی وی دیوا سرا خبرو کی وای
نشی پلی او نک ٹیکس ریٹ سے سیوا کولیش زاد خساری رپارا یو اپشن دو مت سر دے چی ہا قرض اغسطل دی اس کارا خبر دے چی دا قرضا پر روان وقتی دی کم روان کم فیسکل ایر چی دے یعنی دا مالیاتی کال دے دی بچا چی کلے نمس کی گی نو دا قرضی دا پارا بے حکمت دا غی انٹرس دا پارا واقع بجٹ کی پیسی گی نو دیوستمنٹل بجٹ
دی زیاتوی د کرونا له سبب حکومت اضافي خرڅو سره هم مخ سوي دي چې له سبب د کال 2022 بجټ کې اعلان شوی خساره څخه به اوس خساره زیاتوي. بل د حکومت اقتصادي پرمختګ د وړاندې څخه کم دي. کرانی زیاته ده او خلکو د شیان اخستو قوت کم دي. حکومت تیر کال په دغه وخت کې 500 ارب روپو قرضې اخستي وي خو د دې سره مالی خساره د جی ډی پی 1.5% وه او د مالی کال 2021 تر پایا خساره 3 یو څلوېشت ارب ته رسیدلې و. مالی کال 2022 لپاره مالی خساره د جی ڈی پی 6.5% امکان دی خو اقتصادي اشاریه شایي چې روان مالی کال قرضې د اندازې څخه به ډېرې زیاتې وي. مالی کال 2022 په بجټ کې مالی خساره هدف 3.99 ارب روپۍ مقرر کړې سوې وي. اقتصاد پوهان دا هم وایي چې هیواد کې اقتصاد د ودی د کمی له سبب حکومت د سختو ستونزو ښکار دی او تکیه پر قرضو ده. د دغه اقتصادي ودی د کمی د اسبابو په اړه پروفیسر صلاحت خان وی او ای ډیوا ته وایم
تر څو میاشتو نه مونږ ګورو چې اپوزیشن د حکومت خلاف چې کم دی یو مومنت روان کړی دی. بیا په کې دغه چې د چینو ګرانی وګوري د اورو ګرانی وګوري دا چې سب مسایل دي نو د دې په وجه باندې چې کم دی دا زمونږه ګروت چې دی نو هغه سلو دی. پولیټیکل سټیبلیټی د اکنامک سټیبلیټی د پاره ډیره ضروری ده. کله پورم چې دا پولیټیکل سټیبلیټی زموږ ملک کې نوی راغلی نو د اکنامک سټیبلیټی خوب لیدل چې کم نه ده د بیوقفانو کار دی.
مالی کال 2022 کې تر اوسه د وفاقي حکومت قرضې 1,580 ارب روپو ته رسیدلې او د پاکستان مجموعي قرضې 26,209 ارب ته رسیدلې دي. رابیا پیر وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د پاکستان نپرا د بیلی بای په یونټ کې نږدې 15 روپۍ نور اضافه کړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې فعالان د حکومت په دغه فیصله باندې نیوکه کوي. د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته مردان وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې په خواني د سنگي مرمرو د کارخانو مشر او د خیبر پختونخوا د بورډ اف انویسټمنټ غړي اصغر خان عثمان خیر وایي د وړاندې څخه کارخانه دار د بیلی په بیلونو کې د یو یونټ په سر 15 روپۍ ورکوي. د کارخانو څونه بسیواشي او په پیداوار به هم اثرات پریوزي. دوی وايي د استعمال شوی بجلی قیمت د عامو خلکو یا کارخانه‌دارونو اخستل بی انصافي ده. دوی زیاتوي د بجلی د تقسیم کمپنۍ د خدماتو په مت کې خپل پرزونه نه پوره کوي. د تاوان پیسې هم د عوامونو اخلي او بیا د بجلی په بیلونو کې سلويخ پیسه د ټیکسونه هم د بجلی د استعمالونکو نه ترلاسه کیږي.
یو شستا په یو قیمت خرص په دقیق خپل کلکولیشن دی وکړو درې میاشتې پس ته بیا هغه پسې دوباره بل بل راولېږي چې رمانه پکې دا پیسې شي وي نو او بیا د اخی پسې تقریبا 40+% چې کوم دی هغه مختلف ټیکسس وسره اډ کې د 33-32 نه والی 35 روپے پورې پی یونټ مونږ ته انډستری ته را روان دی کنه چې هغه ټول اثر جمع کوي دی اوس دا لکه دا فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ لکه دا خو سیده سیده 5 روپے یونټ دا 35 راتلو 5 روپے دا شنو 40 تور سره
د پاکستان د نېشنل الیکټریک پاور ریګولټری اتارټي نېپرا لخوا جاری کړی شوی رپورت کې ویلي شوی دی د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې یوازې د اکتوبر د میاشتې د پاره 0.4 روپے یونټ زیات کړی شوی دی او دا زیاتوالی به روانه میاشت د دسمبر په بیلونو کې اخستی شي. محکمه وایي د زیاتوالی سره به حکومت ته 80 روپے اضافي میلاو شي. د پاکستان د توانایي د وزارت وینا ده په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او د توانایي د نورو ذریعو به زیات شوی دی او د هغې اثرات د بیلی په ماهانه خرڅونو باندې پریوتی دي. د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری د ټویټر د لارې وایي د بجلی په قیمتونو کې د سالانه اضافي وروستو د فیول ایڈجسٹمنٹ په مت کې نور زیاتوالی د عوامو معاشي قتل دی. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې دي خو د دې ترڅنګ د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د پور اخستو لپاره د بجلی په بیو کې زیاتوالی هم یو شرط ایښودل شوی و. دیوایی په نړیواله کچا د فرنس آئل بې زیاتی شوې دي او دویمه خبر دا ده چې نړیواله مالیاتی اداره IMF هم وایي چې په گردشي قرضو د کنټرول ساتلو د پاره د بجلی په جوړولو چې کوم خرصونه راځي هغه عوامو ته منتقل کړي. د دې وړاندې په سالانه بنیادونو هم د بجلی قیمتونه زیات کړي شوي وو. حکومت وایي چې دا اضافه صرف د یوې میاشتې د پاره ده خو زما دا خیال دی د بجلی په قیمتونو کې درې میاشتنی بدلون لا پاتې دی. دا یو مستقل مسله ده او باید چې محکمه د بجلی فلاین لاسز یا تاوانونو قابو بیا مومي. تر کومه چې حکومت د بجلی په محکمه کې پوره اصلاحات نوي کړي د دې بوج نه به عوام متاثر کیږي. سړنی وایي دا وخت تقسیم کار کپنې د بجلی په 1500 یونټو نږدې 1.5 روپے قیمت ترلاسه کوي او د دې ترڅنګ په 1500 یونټو باندې د درې میاشتنی قیمت زیاتوالی 810 روپے د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې 2000 روپے نږدې 1500 روپے جنرل سیلز ټیکس فیول سرچارج 215 روپے او د ټلویژن پیس 15 روپے اضافي ترلاسه کوي او د 1500 یونټو بجلی مجموعي قیمت د 2000 روپے نه زیات جوړیږي. د حکومت لخوا د بجلی د کم نه کم 300 یونټو بیا 2000 روپے یونټ مقرر ده او د 300 نه زیات یونټو په استعمال 40 روپے یونټ قیمت لګي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د پیخور جنگی مالا چې د پرنټینګ ماشينانو لپاره شهرت لري د دغه مالکان وایي چې په هواد کې د ګرانۍ سره د دوی په ګټه باندې هم بد اغیز شوی. د ډیورډ خبريال عثمان خان په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
د پیخور تاریخي جنگی محله د پرنټینګ لپاره ډیره مشهورتیا لري او چې کله د الیکشن اوازه وشینو دی بازار کې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه د پرنټینګ په غرض راتلونکي خلکو ګڼه ګونه لان ورسي واشي. شاز الله جنگی محله کې د پرنټینګ کاروبار کوي. ډیو توای ملک رواني ګرانی د پرنټینګ صنعت ته ډیر زیان اړولې. وای د بلدیاتی الیکشن شپې ورځې دی خو کاروبار د نش برابر پاتې دی زکه چې د کاغذ نرخ ډیر په بره روان دی.
دې زلغه پوزیشن بالکل زیات تر چنج شوه دی. اوس په کیا غوښن نشته دی. بس دا تاسو په اوس کتلې اعلان نه وتا زیرا غلی تاسو په کتلې چې د الیکشن هغه فند ختم شوه دی. سوق نشته دی په مارکیټ کې. تاسو مخکې وزمږه کاریګر چې دا 24 غنټه به غریبانا لګیاو په بهم دی ځای کې و. اوس خو چې 5 بجې کیږي ټول کورونه تر رسیدلی ولې چې کار ورسره هغه کار نشته چې کم کار به مخکې په بلدیاتی الیکشن کې کې.
د پرنټینګ پریس اتحادیه وای پی خبر کې لدی کاروبار سره تړلی 3000 پوری دکانونه دي کوم کې تقریبا 3000 نه تر 6000 پوری کسان کار کوي. د سید منصور ظفر کورنۍ د 13 سلورو لسیزو راسي د پرنټینګ کاروبار سره تړلی ده. وای په دې کاروبار کله هم دومره بد وخت نه دی راغلی څومره زیان چې ورته موجوده حکومت کې ورسېدو. نو موړې وای لدی سره د انلاین اډورټایزمنت لقبل هم د پرنټینګ سند ډیر اغیزمن شوی دی.
یار مخکې به مونږ هر یو دکان کې به واته ډیزاینران ناستو لکه هغوی کې به مار یو کس ته 15 کسان راته وو. اوس موجوده حالاتو کې مونږ یو یا دوه نور هم فارغه کړي ولې چې سپورټ کول یې نشو. بجلی ګرانه شو هر یو شی جی ګران دی او زیاتر اوس نن سبا سوشل میډیا شو. بس یو سړی یو ډیزاین ځان له جوړ کړي په فیسبوک او په واټس اپ او په ټویټر وغیرہ ورکړي نو په هغې په وجه باندې زمونږ په کارونو باندې ډیر زیات اثرات پرېوتی دي.
د جنگي محلي کاروباریان وایي د انتخاباتو په سیزن کې به دلته دومره رش وو چې د شپې ورځې به کاریګر په کار بوختو او د پرنټینګ د پاره به سیاسي پارټو سفارشونه کول، خو اوس د کاروبار هغه خون نشته. معصوم شانو می د پرنټینګ کاروباری وای، یو خوا که د کاغذ او د پرنټینګ سره تړلې نور سامان نرخونه نیم په نیمه سیوا شوي، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا ځینې سرکاري محکمو پرنټینګ کارونه پنجاب ته ورکړل شوي دي، د کوم له وجې چې کاروبار کچه ډیره راکمه شوې ده.
دلته سومه انډستریز دغه کار کوي لګیا دي، کتابونو یا دغه ټول پنجاب ته یوړو په خبر د پاره چې کومې دي مکمل چې کومې تبعی جوړه ده. زه د ګورنمنټ درخواست کوم چې دا کم از کم د پیښور انډسټری کې باندې ټیکس وغیرہ چې کومې دی، د پیپر ټیکس، کار ټیکس دا ختم کیږي. کوم
د خیبر پختونخوا ول ضلعو کې د روانې میاشتې په 19 نیټه بلدیاتي ټول ټاکنې کیږي، کوم د پاره دغه سیمو کې کمپین دوام لري. د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه په یاد ول ضلعو کې په مجموعي توګه 13,252 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
اوس هم ستاسې پام راګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکې او په خلیج تعاون کونسل کې شامل شپږو ملکونو په تیرو ورځو کې د ایران په حق له د خپلې کارنده ډلې یو غونډه په ریاض کې د خلیج تعاون کونسل په صدر دفتر کې رابللې وه. دغه غونډه د ایران 5 عالمی طاقتونو او جرمني سره په خپل اټومي پروګرام په ځنډیدلې لوزنامه بیا د خبرو اترو د شروع کېدون 12 ورځې وړاندې، یعنی په 18 نومبر وشوه. د غونډې نه پس خلیج تعاون کونسل او امریکې په یو شریک بیان کې د ایران په اټومي پروګرام په شوي اټومي لوزنامه په ویانا کې د خبرو اترو د اووم دور د بیا په شروع کېدو خوشحالي ښکاره کړې ده او غږ یې کړی دی چې په سیمه کې د پوخ امن، سلامتیا او سوکالۍ لپاره ایران سره په شوي اټومي لوزنامه ټولو فریقو له په مکمله توګه عمل کول لازم ده، چې دا شان ټولې مسلې د سفارتي کوششونو تر څنګه اوارې کړی شي. خلیج تعاون کونسل او امریکې دا خبره په ګوته کړې ده چې د ایران اټومي پروګرام د لوی فکرمندۍ باعث جوړ شوی دی، ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په لړ کې داسې اقدامات کړي دي چې د هغو د غیر فوجي مقصدونو لپاره د کولو اجت نو، بلکې د ایران دغه اقدامات د اټومي وسلو د حصول لپاره بهشکه چې ډیر لازم او اهم دي. په شریک بیان کې په ایران غږ شوی دی چې د اټومي توانایي بین الاقوامي ادارې سره پوره پوره مرسته وکړي. خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو خپل غونډه کې وسلبندو ملیشو سره د ایران په مرسته ملګرتیا هم فکرمندي ښکاره کا، او د ایران د زورګیرا او خطرناکو پالیسوي غندنه وکا چې پکې د اټومي وسلو د خورولو او د بیلستیک میزایلونو او د ډرون د نیغ په نیغه استعمال پالیسۍ هم شامل دي. امریکا او خلیج تعاون کونسل خپلو کې په دې سلاشي دي چې د ایران د پاره د دې پارهونکو کارونو په ځای د کولو د پاره نور ډیر او خ متبادل کارونه شته دي. دوی ویلي دي چې ایران د یو زیاتې محفوظي او محکمه سیمه د پاره ښه کردار ادا کولی شي. په خلیج تعاون کونسل کې شاملو ملکونو ایران سره په سفارتي ذریعو د خپلو تعلقاتو جوړولو د پاره د خپلو روانو کوششونو ذکر هم وکړ او امید ښکاره کړ چې د وخت سره سره به دا سیمه ایز سفارتي کوششونه زموږ او د ایران ترمنځ د امنناکو اړیکو قائمېدو سبب جوړ شي. امریکی او خلیج تعاون کونسل دا هم اعلان کړی دی چې ایران سره د ایران په اټومي پروګرام د شوي لوزنامې نه پس په ایران د لګیدلو بندیزونو د اوچتولو وروسته د مضبوطو اقتصادي تعلقاتو په قائمېدو کې به د ټولې سیمې خیر وي. د خلیج تعاون کونسل د کارنده ډلې د ایران په حق له د غونډې نه یو ورځ وروسته ایران د پاره د امریکي خصوصي استاد رابرټ میلې د خلیج تعاون کونسل د ملکونو د ای دریم عالمی تنظیم او د مصر او د اردن نمائندگانو سره په شریکه په ریاض کې د سلام مسلات یو غونډه وکړه. د دغه نفس جاری کړی شوی شریک بیان کې د دې خبرې اهمیت په ګوته کړی شوی دی چې ایران سره په شوی اټومي لوزنامه په مکمله توګه عمل کولو کې د ټولې مشرقي وسطا سیمې لوی خیر دی چې پکې خپل د ایران خلک هم شامل دي. د غونډې نفس د امریکي خصوصي استازي میلی پر ټویټر خور کړی خپل یو پیغام کې دا خبرداري هم خور کړی دی چې ایران سره اوس دولاري دي، یو خدا چې په خپل اټومي حالو دلو او د اړیګړي په حالاتو راپورته کولو قائم پاتې شي، او یا بیا عالمی طاقتونو او جرمني سره شوی خپل لوزنامې ته راواپس شي، په کومه کې چې د سیمه ایزو اقتصادي او سفارتي اړیکو جوړېدو موقع شته دی. په دې دولارو کې د یوې لارې د اختیارولو لپاره ایران سره وخت اوس ډیر کم نه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.